افغانستان کې د سهار او بجې سبې نن د شنبه ده د وریا حمل میاشتې 19 د اپریل اتمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان چارواکو سره یې د سولې د پروسې د چټکتیا په اړه مهمې خبرې کړې دي. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې د ولسمشر غني سره خبرې کړي. د بادغیس والی وایي چې بالا مرغاب ولسوالۍ تذکره شوې ده. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښودلی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستۍ اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبري او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملک زای وایي چې بالا مرغاب ولسوالی د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی ملک زی تیر شپه ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتی ده.
پرون په بالا مرغاب کې کافی عملیات شوی دی. هوایي طالبانو پکې د اویو نه پورته پکې مړ شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نشو کولی چې دغه وکړو. ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شوه هوا ښه شوه. په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغه شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالي یو.
د بادغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالا مرغاب ولسوالۍ د امنیت قمانداني ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دیرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسیدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یو 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښودلی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل چې واشنگټن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي اسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې واشنگټن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیز کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغه ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قومندان هفتر د لیبیا د ملي پوز د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2018 میلادي کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوز ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړه کې تر 300 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه کم 8 دقیقې سوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ وايي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له چارواکو سره مهمه خبري کړې دي. ټاکل شوی روانه چهارشنبه له طالبانو سره د مرکزی هیئت ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم سي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینې امریکایي رسنوي راپور ورکړي چې امریکا شایي نن د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ژوند پرنګونو کې لایو ټیکسی چلوونکی سره خبرې سوي
مو کې شرکتونو د سره کې نو کې یوځي کې بلځي کې خارجان د ډیرو خلکو برځي کې کار کولو و ټول بیکاره شیر بچي 100 روپے پیدا کیر بس گاډي وته والی شخصي گاډي نن ټیکسی جوړه دار شینه جوړه ده.
تر اونې م بجو نور مسائل هم څیرو. سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمه خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ورکړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. صفي الله ستنګزي جزئیات برابر کړي دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرن کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبانو تحریک دی د نظریات تو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید سو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
د اصول تصمیم گرفته شو چې به زودی ان شاء الله سفر میکنن.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناست د اپریل په 14 او 15 کېږي. خو ښاغلی داودزی وویل له چهارشنبه پورې به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داودزی وویل قطر ته دی لوی ټیم په استولو باندې د یکشنبه پورې په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لومړۍ ناسته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسيونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمې پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې څو څنګه په ګډه او ښه توګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناټو لوړپوړي ملکي استازي نیکولاس کې هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
ان دی اند دی افغان ګورنمنت ویل نید تو اګری
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غني سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د یکشنبې ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیات ګډون څومره موثر تمام سي.
سولی ملی روغ جوړی او عالی شورا رامنځته شوی او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت حکومتي نه دي، یعنی د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنی حکومت غواړي چې د هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته سنډې ته شوی و د سولې په پروسې کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت ثابته کی. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت در په کولو لپاره دا یو خیر اقدام وو، بیرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړ شي او طالبان د افغانستان د دمدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنی حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړ نه شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو ته ځي او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي.
دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي، څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ سي؟
زما په فکر د دا ځل د مسل د ناستې سره د دې نویت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناست کې، حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنی پری نیګوشیشن فیس چې ورته وایي هماغه پړاو دی. کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوي او دغه ټول شیان نه ځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکراتو ته لاړ شو، یعنی بین الافغاني ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغاني ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او دریمګړی راځي، دغه دریمګړی باصلاحیته دریمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري، او د موجوده نظام برخه سیاسي احزاب کېدلی شي. سیاسي احزاب د وطن روشنفکران، ځوانان، مدني ټولنې، نه دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د وایني واقعیت په توګه باندې د نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته، هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودي عربستان دی، عمل د قطر هېواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیا ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هېوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بین الافغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سوری علي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکي نجیب ننګیال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکلر ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کیده، کټول نو ډیری امریکایي مبصرانو د د کامیابو سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلای وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پریکړې ډیر هرکلای ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیز کې خلیلزاد د استثنایي ډیپلوماتیکې وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرني ټاټوبي افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقلاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کنفرانس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې له ده څخه یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې پر روانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو له جریانه د مدني ټولنو، ښځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په ایستلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلومات خبرونې په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوږد شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیره افغان سندرغاړي سهار آریان له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادیږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړی سندرغاړي له قوله لیکي چې وایي رښتینې سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهار وایي زه دا جګړه د خپل آواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندرې وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پوښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بده یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني. سهار آریان وایي فکر نه کوي چې سندرې ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لویه ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامداره وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ټاکل شوی تر روانې چهارشنبې له طالبانو سره د مرکچي هیئت ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم سي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر دا خبره پرون په یوه کانفرنس کې وکړه. هغه وویل چې قطر ته تلونکی مختلط هیئت د سولې له مرکچي هیئت سره توپیر لري. واصل وسلو نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د مصالحې د رهبری شورا ویان وایي چې د روانې چهارشنبې په ورځ به د مرکچي او قطر ته د تلونکي پلاوي ترکیب معلوم شي. محمد عمر داودزی د خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د وای د چهارشنبه پورسپه د سرو کرخو مسوبې د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه پلاوي ترکیب چې قطر ته ځي صلاحیتونه او مسولیتونه د ټول به تصویب شي
ان شاء الله کې تصویب شي.
د نوموړي په خبره د مرکچي پلاوي او هغه پلاوي ترمنځ چې قطر ته ځي توپیر موجود دی. د په خبره مرکچي پلاوي هغه ده چې وروسته به مذاکرات مخته وړي، خو هغه پلاوي چې قطر ته ځي مختلط پلاوي ده چې د افغانستان له اسلامي دولت نه استازیتوب کوي. ښاغلی داوزی دغه خبرې داسې مهال کوي چې تر دغه غونډې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې تازه د پاکستان له سفره راستون شوی دی خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا لومړۍ غونډه د یکشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې وشوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرو کرښو د ترتیبولو مسؤلیت د یوې کمیټې په راس کې استاد عبدالرب رسول سیاف واخیسته. قطر ته د افغانستان د جمهوري دولت په استازیتوب د تلونکي پلاوي د ترکیب جوړولو چاره د یوې کمیټې په راس کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي ته وسپارل شوه او د مصالحې د رهبرۍ شورا د ترکیب او غړو د شمیر معلومولو مسؤلیت د یوې کمیټې په راس کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی ته وسپارل شوه. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سرچینو ویلي چې د قطر د غونډې د ایجنډا د جوړولو په اړه په دغه غونډه کې یو شمیر سیرو ته مسؤلیتونه هم سپارل شوي دي. عمر داودزی په نننۍ خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر غونډه به څه وخت جوړیږي او آیا طالبانو خو به له دغه مختلط پلاوي سره چې حکومتي کسان هم پکې شامل دي له لیدلو نه انکار نه کوي وویل
ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبې په ورځ، نو بیا به انشاءالله چې تاریخ د قطر سفر تعیین شي. طالبان قبلا اظهار نظر کرده بودند که حاضر هستند با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنند.
خغلی داوزی دا هم ویل چې د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي ناسته په قطر کې کیږي، خو بل ناسته ښایي په بل ځای کې وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د مصالحې د رهبرۍ شورا د دوو میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی دی. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په غونډه کې د پلاوي په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، خلیزاد باید طالبان دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر، خلیلزاد باید د قطر راتلونکي غونډه کې له طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړي چې ورته خوشبین یو. وسیوله عبدالرحیم زیله لغمان لیکلي، سوله د هر افغان د زړه ارمان دی خو خارجي هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیوله حلمي تندر وایي چې ولسمشر غني په هیواد کې د ایران د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. او عبدالله له کندهار لیکلي، په کندهار کې اقتصادي ستونزې د ولس پر مخ ډېرې سوي دي، نفوس زیات دی، دولت یې پاملرنه ورته وکړي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښوولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علی جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیته خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال سټریټ جرنال او رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقامات په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهی پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهی پاسداران ډله په سیمه کې ناامنیو ته لمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد یې زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهی پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهی پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړي، ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي، امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د
صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خاطر کندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نښه کړې، زیاته کړې چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ټرمپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي.
ترکیه په دغه هیواد کې د ترسره سوو عمومي انتخاباتو د نتیجې په اړه د یوه جګپوړي اروپایي چارواکي څرګندونې رد کړي او هغه یې خوشنیونکي بللې دي. دغه اروپایي چارواکي د ترکیې له ولسمشر او د واکمن ګوند څخه غوښتنه کړې ده چې د تېرې یکشنبې د انتخاباتو نتیجه ومني. نوریاس نوري او نور تفصیل.
ترکیه د اروپایي کمیسیون د مشر د مرستیال فرانس تیمرمنس څرګندونه چې د عدالت او پرمختګ له ګوند څخه یې غوښتي چې د انقریا او استانبول د ښاروالیو لپاره د انتخاباتو نتیجه ومني او په وړاندې له مخالفت لاس واخلي رد کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسوی وویل چې د تیمرمنس څرګندونې حیرانوونکې مایوسوونکې دي او هغه د اروپایي ټولنې دوه مخي په ډاګه کوي او زیاته کړې چې د انتخاباتو له چارواکو سره د اعتراض د دورې باید درناوی وشي. د جرمنی دی پی خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي تیمرمنس له جرمنی ویلت ام زونتا ګورسپانې سره په مرکه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه، د ترکیې په واکمن محافظه کار اسلامي ګوند عدالت او پرمختګ غږ وکړ چې د سیمه ایزو انتخاباتو د نتیجې درناوی وکړي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید د استانبول د ښاروالۍ څوکۍ د رایو په لږ توپیر د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندیده ګټلې ده. واکمن ګوند په وړاندې اعتراض کړی او د 9 شاوزو څخه د لکتر لګه 300 د رایو د بیا شمیرلو رسمي غوښتنه کړې ده. د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند ویلي چې لڅ باندې 100% رایو بیا شمیرل شوی او نتیجه ښیي چې د استانبول د ښاروالۍ د څوکۍ لپاره د دې ګوند کاندید امام اوغلو په 1102 رایو له خپل رقیب څخه مخکې دی. پر استانبول سربیره د عدالت او پرمختګ ګوند پلازمینې انقرې د ښاروالۍ د پوست لپاره د ترسره شوو انتخاباتو پر نتیجې هم اعتراض کړی، خو د لومړنیو نتیجو له مخې هلته د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید د رایو پر لوی توپیر له خپل رقیب مخکې دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د واکمن ګوند مشر دی د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه د انتخاباتو عالي کمیسیون په انقره کې کوي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې چارواکي به وروستۍ پریکړه کله اعلانوي. دولتي رسنیو د دې اونۍ په پای کې د اعلانولو خبر ورکړی، خو د عدالت او پرمختګ ګوند ویان عمر چیلیک د شنبې په ورځ وویل چې ګوند به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ومني.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والي وایي چې